دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 1 نیټه ده. زه شاهین بونیریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې منور شاته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې یې په هوایي بریدونو کې 30 وسلوال وجلیوي. په افغانستان کې د 13 لسو کلونو راهیسې قید د 302 وګړي خپل هیواد ته سپارل شوي، او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 30 مشکوک وسلوال وجلیدي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي، د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې یې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول لس وسلوال وجل شوي دي. وسلوالو لا هم په دېړه سنه دي ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي، د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنې نری په امنیتي پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او درې نور جوبل شوي دي. په واڼه او ډیرا اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښې او پکې د رامنځته شوي مرګ جوبلې تصدیق کړی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پوځ ویلي د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې یې سباندې 2600 وسلوال وجلي، او دا راز په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خواوشا 3500 کسان وجل شوي دي. بلخوا د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوي چې دا مهال یې د واپسۍ عمل روان دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د 302 وګړي چې تقریبا 10 کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي 302 وسپارل شو. پینټاګون پرون په خپل یو بیان کې ویلي، رضا احمد النجار او لطفی العربی الغریسی نږدې 2 هفتې وړاندې په جاز کې 302 واستول شو. پینټاګون زیاتوي، دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې 302 وسپارل شو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه همکارۍ د تړون تر مخه دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت د باګرام جیل د ذمهواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې CIA د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه، په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی و، خو د الغریسی په اړه ډېر معلومات نشته. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په تېرو شپږو میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په هکله وویل،
په کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لرې پرتو علاقو کې لرو، او زنانه په خپل اکثره کلینیکونه کې شته دي. زموږ ارقام وښودله چې په تېرو شپږو میاشتو کې د الله فضل دی په رسمي شکل سره یو د پوتي واقع د ښځې نه درلوده.
د صحت په اړه سرویګانې ښایي چې د طبي عملې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبله وختي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فروجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وای د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وجل شوي او 20 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې وخت ده. فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی، او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وجلي، او دا راز په تیرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نښه کولو پر مهال 3 عام کسان هم وجل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. ملخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي، د اټمي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 13 یعنی اخیری نیټې نه واوړي. یاد چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت پکار و، نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 13 نیټې نه هم اوختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. د دې مذاکراتو هدف یې ویلوزنامې ته رسیدل دي چې له مخه به یې ایران خپل اټومي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به یې د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرامیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادیمیر ګسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دی له دغه ځایه د دې ښار ازادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې د دې مظاهرینو ته 13 منټه وخت ورکړی و چې له باغرامیان چوک نه وځي، که نه وي نو پولیس به د امن امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کولو ته مجبوره شي. خو زیاتره مظاهرینو د دې مهلت پروا ونه کړه او همدغلته یې خپلې درنې ته دوام ورکړه. دغه مظاهرې له سباندې یوې هفتې راهیسې د بجلۍ په نرخونو کې د سیوا کېدلو خلاف روانې دي. او رسته خبر د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډاډه وکړه. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بیې او موسم حال اوروي.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ شپېته پیسې غستې کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو پوند په 106 روپۍ شپېته پیسې او 106 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 15 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 30 روپۍ 50 پیسې. یو افغانې په یو روپۍ 70 پیسې او یو روپۍ 70 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 208 اغستې کیږي او 204 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 19 درجې، پېښور کې 8 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حالو مورید په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه اوریدئ. د پاکستان فوج ادا کوي چې قبایلی سیمو کې په هوایی بریدونو کې 23 وسلوال وجلې دي. د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړی سینیټر صالح شاه وایي قبایلی سیمو کې د مالی باقاعدګو په اړه دې پلټنې وشي.
موږ دا وایو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پر ورژلي قبایل چې دا واپس دي.
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي د بې ځایه امنیتي پوستو له کبله د سیمې د سیلګرۍ صنعت اغېزمن شوی دی.
بیاکه چیک پوسټ دی نو دی د اوسه پر سونه د ډر په دی باندې ونیو پر چیک پوسټونو باندې یا څوک پاگل دی څوک چې هغه په دې چیک پوسټونو راځي چې اوره سماولی سره.
په بلوچستان کې د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړل کېدو په اړه باندې هم حال درکو تر پایه د مشال ریډیو سره. روز زمګړومبه موضوع ته د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې هوایی ځواک د یک شنبه په ورځ افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو استوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د 23 کورنیو بهرنیو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. دوی همداراز وایي چې دغه بریدونو کې د وسلوالو ګڼ مرکزونه هم د منځه تللي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس سرما د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتی څنګه ایس پی آر پی خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د یکشنبې پر ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویشت وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بمبارۍ پخلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستانی ځواکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر هغې وروسته خبري ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي ښوونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوځ په وینا دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبري ایجنسۍ 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
زبیح الله شفق راپور راکو. هم د قبایلي سیمو په امنیتي چارو کې پاتې کیږو. چارواکي وایي چې په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په یو پوسته برید کړی دی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتېری مړ او درې نور زخمیان دي. په دغه اړه تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې وو.
د سویلي وزیرستان سیمې شکینه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانۍ نری په پوسټ برید وکړلی، چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتېری چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلي شول. په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوب له پخلای وکړلی، خو ژغ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه، چې پکښې د برید کوونکي طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هېڅه پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدول یې رسولی شوي دي. په سیمه کښې موجود طالبانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دي وي چې د روژې په میاشت کښې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځینو قومندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د صحت وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي دي، چې له کبله به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی راشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نوره هم زیاته شي. خدای نور ناصر نور معلومات راکوي.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکې ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي، چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه، په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی، دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بنده کړې.
حالیه دنو میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش ته لارې یې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي، چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغېزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل، پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي.
جو یہ دیاتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے.
بلوچستان صوبے سر چی دا کم زیادہ کیجیے مشبہ دلی کلک مخالفت کو غندن بیا کو اول ہر سیاسی او جمہوری لارے بیا مزاحمت کو او مشبہ بلوچستان لذبانوں سر دا زیادہ کل ہم پہ نجدو
نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے.
سیو دی چلڈرن یا دا معشمان لپاره کارکون کې نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه زیارت لورالای پشین گوادر چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلس ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اردن کو بلوچستان کے پرمختی چاروں پر دغه لار کې چې کوم ستونزې دي دغه ناراضو قبایلی سیمه ته قبایلی سیمه کې د ترقیه لپاره وخت پخ د حکومت لخوا اعلانونه کیږي. خود سیمه ولس او د پارلمان غړي دا پوښتنه راوچتي چې آیا دغه مالی پنګې په ټیک توګه خرڅ کیږي او کنه. په دغه اړه د مجید بابر راپور ته وګورو.
د پېښور د زراعت او د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلې.
څومره چې ریګولرټي خبره ده په پروجیکټ کې دننه څو څیزونه خو داسې پوینټ اوټ شوي دا کور یو جنرل امپریشن شته چې په داسې علاقو کې څوک خلک نشي تللی، افسران نه ځي، سکیورټي څوک باندې ځي، څوک سکي څوک سکي
د پېښور د زراعت او د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی. خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټي دي د سار دغه عمل ترسره کړي.
وړو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمج کې راځي یا بهر ملکونو یا پاکستان موږ لپاره څه کړی دي او که دا پیسہ دغه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تم ظلم وایي هم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته میلاویږي په والټه ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز دي هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاصه توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاٹ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګوو چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي. هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د خزو د حقونو دفاع کوونکو ادارې عورت فاونډیشن چارواکي وایي چې په پاکستان کې آدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد زیات شوی دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د آدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد بنیادي وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. په دغه اړه انیسه اجمل راپور راکوي.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغرې تانې په کچې محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلې او یو ماشومې زخمی کړې دی. د بشري حقونو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راځي چې له وجې یې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره، نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن انسرټنس ان دی کنټری سټټیسټکس یو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد د تشدد او پټولنه کې د آدم برداشت زیاتې دوه وجې سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریځ ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلا ایاز بیا وایي چې اسلامي تعلیمات کله هم د بیګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
تا خو ګور زمون کو معاشره چې کومه ده په پاکستان کې او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډیره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصول قائم وا. علما کرام هم په ډیر خفه دي او نو غواړي چې دا صورتحال وي ځکه چې زمون زاړه روایت چې کوم دي اخو د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو په پروفیسر راجولي شاه خټک وایي چې په خابه د پښتنو په ټولنه کې پر ښځې لاس چتول ډیر بد ګڼل کېده. نوموړی زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور ځکه ضروري دی کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو دلس پښتون ته ډېر اده پورې د خپلو روایاتو پته نه په یو لحاظ باندې هسې په یو انتشار کې ژوند تېری زنانه اصلي طریقې چې کمزورې وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام او د پاغې لاس چتول چې دی نو دا یو شرم و. د دې شرم نه په قدر بچ دي ځکه شرم خو بیا مخکې لیدکوي پرې غور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول کو کلتوری تعلیم اڈوشتا دے گا کہ کلتوری تعلیم بننے لگا تو بیا اگا اخلاقی فلسفہ بننے لگا.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجې بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منګورو کې پیرنټس چې دي او خپلو کې جګړه کوي هغوی برداشت کم دی. کله کله جماعت کې هم جګړه وشي سکول کې هم بعض آدم برداشت دی. ټیچر زمونږ ټیچر داسې ټرین نه دي شوي او معمولي خبره باندې هغوی غوسه وباسي نو هغه بیا ماشومان چې دي کله لویږي نو هغوی کې بیا هم څه وایي بغاوت دی او بغاوت دی غوسه کې راشي. سپورټس فیسیلیټیز بالکل نشته. ټیروریزم دی، خطره دی، فلانکي سړک باندې نه ځه ناکیه لګېدلې دي. عام خلکو کې غریب تب کر کے تاکہ احساس محرومی سائیکولوجیکلی یو معشوم دے اختر روز باندې تاسو وګوره نو توفه بس ورکه تاسو لا زیاد خلق اگر دا ورکی گنج ورکی زمون خو احساس با کو سبقونه چې دی استاد د شدت سبق ورکی مولا د شدت سبق ورکی.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوهه او روزنه ورکړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو تیر وختونو کې بعد ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمونه ډیر خلک د پښتونخوا سیلانی سیمې سوات ته د سیل وختیری د پاره راتلل، خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیتي ستونزو او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سخت کال سوات ته د راتلونکي سیلګرو شمیره ډیره کمه شوې ده. د مشال ایډو همکار اسرالم مومند سره په مرکه کې نوموړي نور وویل
دې وخت کې سوات کې تقریبا 350 هوټلې فنکشنل دي، روانې دي، او د هغې سره د 400 پورې رستورانټ کار کوي. تو د بده مرغه بنده کې ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده، څنګه چې په کار ده د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي، عالمی ادارے زموږ سره خپل تعاون کوي، هغې په اربونو روپۍ پونډونه دې پاره ورکړو، خو زموږ حکومت نه اهل ہے چې هغه کم پیسې ټکې دپاره راشي په هغې بنده کار وکړي. نو د هغې له وجې نه چې څوکم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زموږ هغه ایم ایچ چې دی زموږ کوم هغه خوله دغه چې د هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي، نو په دې وجه باندې مېلمانا بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نو هغه ونه شي الټا په هغې اثر کوي، او ټوریزم موږ په دې څو کالو کې موږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخت پورې موږ پروس کال یا د هغې نه مخکې چې موږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي، نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي، بیا په 2013 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي، او په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې موږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ده، نو د 1,500 پورې خلک نه راغلی، او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نشته. دي د 2008 نه مخکې 2004 نه مخکې بسواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 30,000 نه د 30,000 پورې غیر ملکیان هم، خو د هغې نه وروسته کله دلته امنیټنس شروع شو او عادات خراب شو، نو موږ اندازې مطابق چې په دې 2008-09 کې زمونږ د هوټلو انډسټري سره 1.5 روپۍ نو نقصان رسېدلی، او زمونږ نو دغه رنګ په دې سواد باندې اتیا اربع روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی.
زید خان صاحب، دغه چک پوسټي خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي، نو آیا دې سره چې کوم سیلګري د هغې ته وده ملاویږي او که سیلګري ته نقصان رسېږي؟
نو چک پوسټ خو یار من ته خلک دي، نه یو چک پوسټ دي که نه، په یا پېښور کې حالات ښایي او یا د سوات حالات د پېښور حالات یو شان، بیا د چک پوسټ کم ضرورت دی. بیا که چک پوسټ دینو دی د اوسه پورې څنګه دشګر په دې باندې ونیو پورې چک پوسټونه باندې، یا څوک پاگل دی څوک چې یار هغه په دې په چک پوسټونه راځي چې اور سما ونی سا، نو دا که دی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او واقعه کېږي او هغې مخنیوی کولی شي، تو عجیبه خبر ده دی په موجود دی چې هم کم ځای کې دی کمپونه دي، کم ځای چک پوسټ دي، هم هلته کې واقعات کېږي، ټارګیټ کرین کېږي، دی د پوځ اعلان کېږي، او تر اوسه پورې دا په سوو کسانو ووجلی شو، په ما حمله شوې، زما ملزم تر اوسه پورې گرفتار نه شو، نورو چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي د هغو کسان تر اوسه پورې چا ونه نیول نه سزا کړی شو، نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیده سره
د سولې پر لور
یو نا سا بدر زو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمین لژوند د سره نسته، دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور په دې کنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوردئ شئ. دغه لارې تاسو موږ ته زموږ د پروګرامونو په اړه خپل مشورې او تجویزونه را لېږلی شئ، موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکړو. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شاه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یوه پوستا برید کړی دی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته وسپارل شو. پینټاګون زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا بشر اسدالله فضلي وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدلو پر مهال د میندو ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملیې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه اتلسو کسان ته مرګ ژوبله وختې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فروجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او ویش ژوبل شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1 یعنی اخري نیټې نه واوري.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړې.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کلي کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي، خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکې لیکي IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباه کن ګرځولې او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي، بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په دبار کې اضافه هم کوي، خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي، ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیره کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله بومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هواره کړي، صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشک ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پېښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي، خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي، خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې دریا کې لیکلي دي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا ایرویشیا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او د هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړ کې پکار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د منور شانه وو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقونو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ضرب دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې. وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلانټیک مجلې لیکلي دي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وستور للی خپل فعالیتونه غځولي دي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا پرتلا اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنگ ګرځېدلې ده. دغه مقاله نور برخې له ګل آیا زورو.
د اټلانټیک مجلې لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبرې بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد له مخکې نه په جنگ کې بوخت دی. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په دې جنگ کې وژل شوي دي، همداراز په اربونو ډالرو زیانونه شوي او دا خود سر جنگونو کې یو دی. مجله لیکي په افغانستان کې د جنگ یو مقصد وو، هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل وو. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی وو چې د طالبان حکومت رانسکور کړل شي او القاعده شبکه له دغه هیواده وباسي. مجله زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 1,00,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ ګټلو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا ښه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو ویستلو په لور کتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه د دغه هیواده د وتلو لپاره دي. مجله لیکي چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو باندې سلا شوي دي. دا یو اصطلاح ده چې له 1990 کال راهیسې مشهوره ده. مجلې د دې اصطلاح تر شا قصه لیکلي چې کله د سپین فوجي ډکټیکټر فرانکو مړ شو نو نوموړي ته غوره جواب ورکول لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي پرهارونه هیرولو لپاره معاهده وکړي. مجلې کې چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه، د مختلف نظر پښتون کې دا خبره مخې ته راغلي چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدون راغلی او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. د اټلانټیک مجله لیکي چې پخوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو اوس دا مفکوره په دې بدله شوې چې امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوي دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې وسلوالو ته به د ځان تسلیمولو په بدل کې معافي ورکول کیږي. په دغه اداریه کې راغلی دی چې خو داسې نه څرګندېږي چې دا ګام به په بلوچستان کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. د دغه ادارې نور مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه وسلوال چې خپلې وسلې کېږدي او د هیواد پر ضد د کارروایانو پرېښودو یقین ورکړي نو په بدل کې به بخلي کېږي. ډان ورځپاڼه په اداریه کې لیکي چې ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړو کسانو ته د وسلې پرېښودلو په بدل کې د معافۍ ورکولو ګام ته ډېر مهم کتل شوي دي چې دا به په بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې روانه د کمې کچې ترهګري ختمه کړي. اداریه لیکي خو د بلوچستان اپکس کمیټې لخوا وسلوالو ته د ځان د تسلیمولو په صورت کې د بخلو د هغې د بحالې لپاره د یو پروګرام جوړولو د اعلان داسې نخکاری چې دا به په صبح کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ګڼو قبایلي مشرانو بلوچستان حکومت ته خپلې وسلې تسلیم کړي دي. ډان ورځپاڼه پوښتنه راوچتوي چې آیا د اپکس کمیټې د اعلان وروسته به په بلوچ وسلوالو ډلو کې کومه ډله داسې اراده وکړي چې تر څه مودې لپاره د ډسبندۍ اعلان وکړي. ډان په ځواب کې لیکي داسې نخکاری چې د بلوچو وسلوالو کومه ډله د جګړې نه لاس په سر شي. اداریه لیکي په دې کې یوه بنیادي خبره دا هم ده چې د ریاست لخوا په بیانونو کې د یو نام داسې نه څرګندېږي چې بلوچستان کې د وسلوالې جګړې په اړه به پوز په خپل حکمت عملی کې څه بدلون راولي یا به ورته بیا کتنه وکړي. په دې وروستیو کې د مستونګ او دغسې د نورو بریدونو په اړه ډان لیکي د بلوچ وسلوالو پر تشدد لاره د بلوچستان د خپلواکۍ او خوشحالۍ لپاره د کام پرستو هلې سلې کمزوري کوي. اداریه د پاکستان حکومت لخوا د بلوچستان امنیتي مسئلو هوارولو په اړه لیکي چې څرنګه یو لسیزه مخکې د بلوچستان زیاتره سیمو ته رسایي ګرانه وه، هغسې اوس هم ده او حکومت دې لړ کې ډېر لږ کار کړی دی. ډان لیکي تر څو چې دا حقیقت نه وي منل شوی چې بلوچستان یوه سیاسي مسئله ده او باید چې دا په سیاسي بنیادونو هواره کړل شي، تر هغې په بلوچستان کې امنیتي حالات نشي پر ځای کېدلی.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بېلابېلو سکیمونو او اعلان شویو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې یاره محسوسي، نو ځکه یوازې د هغه سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښوي او په نظر محفوظ وي. په مقاله کې داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. د دې مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانې بانې دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بېقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د څارونکو ډله برکورم ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80,000 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم پاړه د یوې دریمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1,500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې پام وغورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د دریمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د لل میکلي پاړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیې غوښتل.
سکرول وی پانا کې لیکوال عدنان عامر لیکلی دی چې د پاکستان د ازادۍ نه پس چې چا هم په دا هیواد کې د خپل ولس د ګټې او حق د پاره آواز پورته کړی دی، د دغه هیواد اشرافیه او اسټبلیشمنټ ورباندې د غدار مهر لګولی دی. د دغه لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
سکرول وی پانا کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د 1970 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د ازادۍ سرسم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنګال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د هند تقسیم نفس سهروردی کلکته کې د گاندی سره درې میاشتې په دې موخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نفس په بنګال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا وروسته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي سملې غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان و. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی و او د پاکستان د ازادۍ سره یې په 1970 کال کې پاکستان سره د وفادارۍ سوګند پورته کړی و، خو تر مرګه پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلی کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1973 کال کې د مسلم لیګ هند سند صوبې مشر غلام مرتضی شاه و. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبې د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی و او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کال یې په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې و. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانونه هم غدار ګرځول شوي دي او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په چینی منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان دلمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
د نیشن ورځپاڼې لیکلي دي د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسېدلي دي، خو نه حکومت او نه پوځي مشران د دغه سیمې د بې کوره کړل شوو کورنو ستونزو ته څه پام کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمېرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل. خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونه وران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اوبه نه شول، او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ، او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل، او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2 چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دغه سلطنت وو، پېښور خو زبردست ځای او هغه ته په دې توګه د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې.
د خیبر پختونخوا کارخانهدار وایي چې صوبایي حکومت په دوی د کال 2015 او 2016 لپاره نوي ټکسونه لګولي دي چې ورسره به ګراني نور هم زیاته شي او په صوبه کې چې کومې موجودې کارخانې دي هغه به هم بندې شي. خو د پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر بیا ویلي دي چې دوی د سلام مشورو وروسته دغه ټکسونه لګولي دي. نور حال شبیر احمد جان راکي.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټکسونه اچولي دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټه شو، هر یو ټرک چې خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټاکسي ورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي، نو دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نه به چیغي وزي، نو دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تباہي به شي.
همدا چیمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خاص کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي، ګنې دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې په دومره غټه سره ورزيږي سوچ کوي یار، یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي، نو دا یو لښ 20000 روپۍ ورشوه، دا 30000 روپۍ میاشوه، نو
فلور میل ٹول بل گیا درے لگا سلور لگا پیزر لگا پھر میچ گٹی تب اگچ دوم ٹیکس ہو گیا خود غر گا
ولی ہم پدی لکم چکل د خیبر پختونخوا د خزانے سپاہی وزیر مظفر سید نو پختل نو ہوی مشال لڑو تو ویل
کوم دا پیسہ واپس دبی دبی سودے انفراسٹرکچر سکی گی دبی حالت دبی سکی گی دبی س تحفظات یا سی نو اگے یمن سره پرتن کی دی شیوت کی او ریک پختل د خپل سودے حالت تو کتن 8000 روپے دا دمرا لوی بوج نه دے
د خزانے سپاہی وزیر جاتہ کڑا چې دوی کله هم یو طرفا پریکړه نه کړي او د سلام مشورې ورستو دغه فیصله کړی دا شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د یکشنبه په ورځ په خوست کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ نمانځل شوه. په دې نمانځغونډه کې د خوست والی ویلي دي چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د نوي کل یوه د پام وړ برخه نشو ته مخه کړې ده. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپلو اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوې چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کی. یاد سرګندونې د یکشنبې پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. خوست والي وویل چې
افغانستان یو ځوان هیواد ده، 80% وګړي ځوانان دي او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر ډېر متضرره کوي هغه هم ځوانان دي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې د خوست د حکومتي ادارو ګڼو مامورینو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او د رسنیو استازو برخه درلوده، ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس امنیت ملی پلو اړوند مراجعو ته وظیفه وسپري چې په سیمه کې د موادو قدر د خرڅولو مرکزونه په نښه کړي، هغه فهرست کړي او د امنیت قمندانۍ کشفیرګنونه هم په دې کې کومک سره وکړي.
د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې
ټولو خوست میشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په لمنځه وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
یاد دی وي په نړۍ کې 268 ډوله نشه یي توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کړکېچ سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
راپور مور د اردن کوم د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسیدره. روانو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنیر له اجازه ورکې د الله پامه.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستا حسن خوٹولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خارے مرگ دن کی خاری بس گرانا گلتا سرا زمانی نتاس رانا مرگ دن کی خاری بس گرانا گلتا سرا زمانی نتاس رانا تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزران سلمتا سرا بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو زرو پیسوان